د مشال له دونه زنه ساته خبرونه په وروستي خبري غړي کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه مني وبښبه 15 بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او له طریق تر باندې پاکستان سره د حکومت د سولې خبرو پاړه وروستي معلومات به هم تاسو نه خپل قدر کوو د غرزه پر دغه موضوع د منځ په ختینه مرکه هم لرو تر هڅه مخکې له مشال زمي خبرونه
لومړی د مهم خبرونو سرټی کې د پاکستاني وزیرګا په کابل کې له پاکستاني او طالبانو سره مذاکرات کوي. د بلوچستان په نړۍ کې تر ځمکلاندې ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي او د نړۍ د کیتولیکي سیوان مشر خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسي د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نه کارول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې له پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د یو بل پړاو لپاره یوه 50 کسیزه جرګه د کابل په سفر ده. په دغه جرګه کې د ملکند او قبایلي ضلعو مشران، پخواني سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخواني غړي شامل دي. د پاکستاني سفارتي سرچینې مشال رادیو ته تایید کړ چې جرګه کابل ته رسیدلې او زیاته کړه چې هلته د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر هوایي ډګر ورغلی میلمنو ته شرغلا سوای. د جرګې یو غړی او پخوانی سینیټر محمد صالح شاه پر مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د جرګې ملاتړ کوي. هغه هیله وشو ده چې خبري به نتیجه ورکړي. د مې پراتلسم په افغانستان کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی و چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کړي او دواړه خواوې د مې تر 1.5 پر پروربان سلاسوي دي. هغه دوربند غزیدو هله شولې و خو د مې پر 1.5 د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال لړډی تول چې په دې اړه لا پریکړه نه ده سوی او په دې حق له نور خبرو ته ضرورت دی. اخوا د پښتون ژغورن غورزنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوی جرګه پوز لیږلې او د هغوی په خوښه به خبري پر مخ وړي. منظور پښتون دایدا نن له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نو موري زیاته کړه چې لیږل شوی جرګه د ولس استازیتوب نه کوي.
دا څه داسې نه ده شوی چې کامی جرګې شوی دي هغه پریکړه کړې دي چې موږ د خلک واپس راولو دا اغونه دي کړې. دا فوج جرګې راغوښتې دي او فوج دغه موضوع ورکړې ده. دا الریډي فکسډ موضوع و چې تاسو په دې خبره کوئ د دې لپاره به کار کوي.
پښتون زیاته کړه چې کله جرګه د پاکستان طالبانو د بیا راوستلو لپاره مذاکرات کوي نو بیا د هغوی پر ضد ولې پوځي عملیات کول او خلک بیا کور کول. نو موري زیاته کړه چې د دې ضمانت نشته چې د طالبانو تر راتګ ګروسته به بیا د هغوی پر ضد پوځي عملیات نه کیږي او خلک به نه بیا کور کول کیږي. پښتون زیاته وی چې ریاست د لومړی لریشتنی ولسی او سیاسي استاد سره خبري وکړي او ځای ولستري دا ضمانت ورکړي چې دوی پر خاور به نور د هیڅ اړخ پر ولس باندې جبر او ظلم نه کیږي. د پاکستان پوځي حکومت تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یې له قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې له ټي ټي پي سره په مذاکراتو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نوو حلقه بندیو کې د پخواني فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ له منځه وړې دي. کمیشن د مې پر 1.5 د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو د حلقه بندیو لومړني نوم لړونه خپاره کړي چې د قومي اسمبلی چوکۍ د 342 پر ځای 346 تر راټیټې شوې دي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب استازي موسین داوړ پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې له پخواني فاټا څخه د قومي اسمبلی په 12 چوکیو کې د شپږ چوکیو کمول له خلکو سره ناانصافي ده چې زیات ځپل شوی دي. برخه انتخاباتي کمیشن په خپل اعلامیه کې ویلي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه بیا د جولای 13 نیټې پورې به یاد کمیشن پر نو حلقه بندیو د 100 اعتراضونو اوریدنه کوي او حتمی نوملړ به د اگست پر 3 خپروي. د بلوچستان په نړۍ کې تر ځمک لاندې ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د هرنۍ ډیپټي کمشنر سردار محمد رفیق ترین په مشال لړې ته وویل چې وژل شوي کسان ورونه دي او د مې پر 1.5 د هرنۍ په شارګ سیمه کې هغه وخت ماین ور باندې وچاودې دي کله چې د دوی د اوبو ټانکر له هغه ځای تیرې دي. د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی او نه هم پولیس په دې تړاو تر دې دمه څوک نیولی دي. او د نړۍ د کیتولیک ایسویانو مشر خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نه سي کارول کېدای. پیزاتیا کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سنت پیټر څلورلارې کې د معمول غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې له اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې میلیونونه خلک په ځانګړې توګه په بېوزله هېوادونو کې پر دې غله تکیه کوي. نوموړي خواست وکړ چې څوک دې غله په جنګ کې د وسلې په توګه نه کاروي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت سولې خبري روانې دي. خو د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین وای
چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي دا خطره خوشته ده چې سبا بیا ووایي پنځه میاشتې پسې معاهده ماته شوه. چې معاهده ماته شوه بیا زموږ سره څه ګرنټي ده چې معاهده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟
د خبر پښتونخوا د ویلج کونسلو منتخب شوی مشران غوښتنه کوي چې د پرمختیایي مالی پنګو د چیکونو د لاسلیک کولو اختیار دی ولسی استازو ته ورکړل شي.
موږ نن دوه ورځ ده چې دلته په درنه باندې ناست یو. موږ د چیک اتارټي والا اختیارات ورنه غواړو خو د پی ټی آی ګورنمنټ د هغې لپاره تیار نه دی.
او د تیراکو کې خېلو کډوال وای په سیمه کې یو شمېر اسانتیاوې نه لري.
موږ ته خو لا واپسي سروې موږ نه شو یو او موږ ته دومره مشکل دی بار چې نه موږ ته اسکول هغه شته چې موږ ته اسکول یو نه مندو پاسې موږ سره هسپتال شته دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې له طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره یوه 50 کسیزه جرګه نن د کابل په سفر تللې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو مشران پخوانی حکومتي او پوځي چارواکي او پخوانی او موجوده پارلماني غړي شامل دي. په دې خبره کو په اسلام آباد کې له خپل همکار تارخان صاحب سره چې همدا حکومت ته ټلیفون پکړ خره تارخان صاحب ستړي مشي او د دغه جرګې په اړه څه وروستي معلومات لري؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. لکه په کابل کې د پاکستاني جرګې یو غړي سره خبرو شوې د واتس اپ د لارې. نو هغه وخت هغه وویل چې دوی په کابل په یو هوټل کې انټر کانټینټل هوټل کې دوی ناستی او اته کسیزه د پاکستاني طالبانو یو پلاوی یو وفد هغه هم هغه هوټل ته د راتلو په حال کې وو. او د دغه جرګې د غړي چې نوم یې نه اخیستل یاد بشي په مرکه کې یا په خبرو کې هغه دا هم وویل چې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم داخله وزیر د سرپرست سراج الدین حقانی هغه هم پلانو چې په دغه خبرو کې شرکت وکړي. نو دا وه خو دغه اولنۍ غونډه ده چې کله نه جرګه سهار کابل ته رسېدلې وه. او څنګه چې تاسو وویل د جرګې یو غړي سره چې کله مونږ خبرې کړې وې چوکت الله خان سره چې د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر هم دی او د باجوړ نه یو قبایلي مشر هم دی. نو د ویلې چې د 500 نه زیات خلک په دغه جرګه کې دي شخصیاتي پکې مخکې والا جرګه محدود وه د وزیرستان خلک به وو لیکن اوس پکې شوکت الله خان دا ومنه د خپل هغه د باجوړ دی او د خیبر ایجنسی پکې هم شاجی ګل افریدی د غرنګې د نورو لکه کور مینه پکې بیا وفاقي وزیر هم دی ساجد حسین توری هغه په دغه دغه جرګه کې دغه برخه د جرګه دا وري نسبتا د ډیرو علاقو د جرګه باندې اوس تنقید هم شوی دی. تفاسیا پټک تنقید کړي هغه وایي چې دا د نظر نشي دا جرګه حکومت د خلک نامزد کړي دی او دا به دویات هغه آزاد توګه باندې دغه د نظر دی کارونه کوي. بهرحال جرګه په داسې حال کې په کابل کې موجود ده چې وړاندې ځینې سرچینو په کابل کې هغوی د پرمختګ خبره کړې وه. دائم ویلو چې خبرې یو سنجیده مرحلې ته داخل شوې دي. نو وګورو دا غونډه پای ته رسي نو چې څه نتیجې مخې ته راځي.
ترخان صاحب تاسو چې د جرګې کوم ګډونوال یادونه وکړه چې هغه ساسو خبرې شوې نو هغه خو تاسو ته نه دي ویلي چې څه پرمختګ شوی دی او د جرګې د واپسۍ پاکستان ته د هغې په اړه څه ویلي کنه؟
نه کستانو سره د ما بریوش واتس اپ دلاري او دواړو ته ځکه چې امي هغه ځای کې ناس وو چې کله بس غونډه شروع کیدونکې وا او دغه معلومات چې ما غي مون سره شریک د پاکستان طالبانو پلاوی او سره د خبرو کې ځکه چې افغان د طالبانو حکومت په دې خبرو کې غي منځګرتوب هم کوي. او نو نور خو چونکی هغه غونډه شروع کیدو په حال کې وا دې غزه ته رسیدلی وو. نو هغه لا معلومه نه شي جرګه به تر څو نه مودې عمل ته وي د هغې کم یو رول دی ځکه چې خبرې خو دا وخت د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د امنیتي ادارو د فوج او د انټلیجنس د هغې د چارواکو ترمنځ کیږي. نو چې د جرګې هغه رول هم تر اوسه پورې دغه پوښتنه ما هم کړه سهار هم چې کله مو خبرې کولې شوکت الله خان سره. نو بهرحال هغه وخت هم یو واضح شی مخې ته راته و بارال که دا یو دس یو مرحله راځي چې یو حکومت یو یو توافق ته یو مفاهمت ته دواړه غاړې رسی نو ضمانت شیان به پکې هم پکاري او ځینې شیان به داسې وي چې هغه قواعدي مشران هغه ضمانت هم ورکولی شي ځینې کارونه هغه کولی شي. نو بهرحال دا وخت خو ډېر څه دواړه غاړې ویم نه یعنی د پاکستان ریاستی ادارې او دغه رنګ پاکستانی طالبان. نو بهرحال لږ به انتظار کول غواړي چې شیان کنه د ټول مهم پکې اوربند کې غزول دي اوربند د مې په دیرشمه باندې زوړ اوربند پای ته رسیدلی دی او بیا هغه تر اوسه پورې غزول شوی نه دی. نو بهرحال دا یو مهم موضوع ده طالبانو د بندیانو خبره کوي قیدیانو خپله خبره کوي نو به کتل شي چې څه کېږي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ډیو همکارو تر خان صاحب په اسلام آباد کې تاسو ورزل چې له طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو لپاره یو 15 کسیزه جرګه کابل کې ده او په دې جرګه کې د قبایلي سیمو مشران پخوانی حکومتي او پوځي چارواکي او پخوانی او موجوده پارلماني غړي شامل دي. اوردونکو له طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له څو میاشتو راهیسې روانې دي که څه هم تر دې وخته پاکستان حکومت په رسمي توګه د خبرو تصدیق نه دی کړی خو افغان طالبانو یې د مه په 13مه پخلی کړی وو. د جرګې غړي هیله مند دي چې د دې خبرو نتیجه به مثبت وي خو شنونکي وایي چې دا جرګې د پاکستان د ریاستي ادارو او پاکستاني طالبانو ترمنځ د باور زیاتولو په مخه کیږي خو دوی په خبره دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
په دغه جرګه کې د ملکنډ قبایلي ضلعو او د زمشو ضلعو سره د نږدو سیمو مشران پخوانی سرکاري افسران سینیټران او د قومي اسمبلۍ موجوده او پخوانی غړي شامل دي. د مئی په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې 50 کسیزه جرګې یو مشر او پخوانی سینیټر محمد صالح شاه وویل چې دې جرګې ته د پاکستان د پوځي او سیاسي قیادت ملاتړ ترلاسه دی او هیله یې وښوده چې نتیجې به یې ښې وي.
دا پخا او میتون سر روانه ده انشاءالله. افغانستان که امارت اسلامی دی دارم زمانگا ورور دی دا افغانستان پا شنده خلدا زمانگا ورونه دی دا چپی والدام زمانگا ورونه دی نونیتون خو زمانگا انشاءالله صفا دی دا گلباتر سرام شوی دی حافظ گلباتر سرام کانیا خو زاکرات شوی دا بیتولا سرام شوی ملک زاکرات آرام کانیا شوی وس په دې روزه نه مخکې موږ درې ځله بره لاړو رالو او تاسو ویلې دا اوس فایربندي نو فایربندي خو د امن پیغام دی کنه نو موږ کوشش دا دی چې انشاءالله ولای لکه دا اوس څو شپې چې امن رالو مستقبل کې دا امیدونه لري چې لرو چې خو به امن راولي په پاکستان کې او افغانستان کې.
کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو نه مخکې د دې جرګې غړي وو. د مئی په 13مه په پیښور کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید سره ملاقات کړي. د دې جرګې یو بل غړی او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازي مولانا جمال الدین هم په دغه ملاقات کې موجود وو. د هغه نه مو وپوښتل چې پوز د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري. نو نوموړي وویل
فوري هم شته شاه امید راکړی دی کنه او د دوی نه مهم دغه امید دی چې دوی به ډېر ښه رسپانس راکوي انشاءالله. د طالبانو ما خیال سره دا مذاکرات چې کله هم د پاکستان ارمی ورکړ نه وي کنه نو دا مذاکرات چېرته کینوېدای نه شي. نو دا مذاکرات د هغې هم راز دی هغه هم دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. نو هغې خو موږ سره امن خبره وکړه کنه چې موږ امن غواړو په دې علاقې کې. تاسو هم د دوی سره د امن خبره وکړئ چې د علاقه مو اباده شي ترقي وکړي ان شاء الله تعالی موږ هم دا د ځان حل ګڼو دا موږ خپل خلک دي دا موږ پاکستانی خلک دي. موږ نه وایو چې موږ دوی سره جنگ وکړو یا دوی په مشکله شو واچاو د موږ ورونه دي موږ بچیان دي موږ قبایل ورته چې موږ بچیان دي کنه موږ دا غواړو چې کنه چې دغه معامله چې حل شي او د حل لارې وباسي کنه نو دوی هم دا خبره وکړي. موږ وو خوښ مو دا د جرګې چې د افغانستان د حکومت سره هم لاړ شو او د پاکستاني طالبان ټي ټي پی حکومت دی کنه د دې سره هم لاړ شو.
تر دا مهال په رسمي توګه د پاکستان پوز او حکومت د دې مذاکراتو په اړه سن دي ویلي او نو د دې خبرو اترو ایجنډا مخې ته راغلې ده. خو د راپورونو لمخې پاکستاني طالبانو ځینې غوښتنې کړې دي چې پکې په ملکنډ ډیویژن کې د نظامي عدل نافذولو د قبایلي سیمو د انضمام په اړه د آئینی ترمیم د واپسۍ د قیدیانو خوشي کول او یو شمیر نورې لوی غوښتنې شامل دي. د جرګې یو بل غړی او د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله نمو چې د دې غوښتنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل
جرګې ته کینی نه کې خامخا گیو اینډ ټیک څنګه ته کچھ لو کچھ تو خبرې خامخا یې کړه، نو موږ مقصد امن دی او امن او طریقه کار لاندې، نو هغه چې کیږي نو خامخا به پکې څه داسې پوائنٹ سی چاہ وہ مخ تراشی دا خیر رساو ان شاء اللہ ادم رغڑ واقف تھی خلق یو بل مسلو سرمو
خوشنون کې افتخار فردوس وایي چې د پاکستانی طالبانو سره د دې جرګو دا ملاقاتونه د پاکستان د ریاستی ادارو او طالبانو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ په مخه کېږي. د نوموړي په خبره دا جرګې د فیصلو اختیار نه لري،
یو ځل چې د اعتماد بحالۍ کار چې دی هغه پوره شي نو هغې نه پس به چېرې دا خبره پارلیمنٹ ته او پولیټیکل پارټیانو ته سپارلې کېږي چې آیا د دې مخکې چې دی طریقه کار چې دی هغه څه پکار دی، او ضروري خبره ده چې کوم کارونه چې دی هغه کیږي هغې ته به خامخا د پارلیمنٹ چې دی خوشپناهي چې دی هغه پکار رہی، او صرف دا نه بلکې دی کې څه نه څه قانوني لوازمات به هم د پارلیمنٹ طرف ته چې دی هغه پوره کیږي. په دې کې یو ان کیمرا سیشن چې دی شوی وو د تیر شوي په حکومت کې چې کله د مذاکراتو پیلنی دور چې کوم دی هغه شوی وو، دا تقریبا د تیر شوي کال د دسمبر خبره کوه، هغې نه پس په دې پروسس باندې چې دی ډیبریفنګ ورکړی شوی تمام سیاسي جماعتونو سره. ذرایع د دې خبرې هم تصدیق کړی چې د سیاسي جماعتونو چې کوم اعلی قیادت ته غي ان کانفیډنس اخیستلی شي دي، ایکسترا کانسټیټیوشنل میجرز لاندې چې نه دا کمیټي کار کولای شي او نه د پاکستان حکومت هیڅ قسم کې شته دي چې دا غور کولای شي لگزټی چې کوم باندې موږ وایو چې هغه د کانسټیټیوشن نه بار.
تر دا مهال پاکستانی طالبانو سره د خبرو پاړه په حکومتي کچا تصدیق نه دی شوی. خو د مئی پات لسما د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د سولې د دې خبرو پخلی کړی وو او هیله یې ښودلې وه چې که دواړه خواوې نرمي وښایي نو دا خبرې تریبا نتیجه ورکړي.
مشال دې ته وګورئ سید مجید بابا راپور مواري د همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له طالبانو سره مذاکرات کوونکي قبایلي جرګې د ولس نماینده جرګې نه بلکې د پوز جرګې دي. د په خبره که پوز د طالبانو سره د سولې خبرې کول غوښتل نو بیا یې ورسره جنګونه ولې کول؟ منظور وایي باید دا خبرې په ډاګه کړل شي چې په کومو شرطونو له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي. نوموړی وایي که د سولې خبرو په نتیجه کې طالبان عادي ژوند ته راوستل شي نو څوک به د دې ضمانت ورکوي چې دوی به ورانې نه کوي. منظور اندېښنه څرګنده کړه چې هسې نه سیمې ته د طالبانو تر ورتګ وروسته د پوځ او طالبانو ترمنځ ممکنه کېدونکی تړون مات شي او پوز بیا دلته پوځي عملیات پیل کړي او په لکونو خلک بې کوره شي. زموږ همکار ګلیاز له ګشبه مخکې د منظور پښتین سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتل چې د سولې خبرو په اړه څه نظر لري. نو هغه وایي
چې دا چې کوم قبایلي جرګې تللې دي دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي، او په دې کې یعنی دا د فوج په خواهش جوړې دي، د پاکستان د فوج او د پاکستان د فوج په یعنی په ښه او بد یعنی چا سره ښه و که بد و که په دې باندې جوړې کړې دي. دا کوي دوهمه خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره، نو پرون خو د جنګونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه ځینول لري، نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلک ولسونه یعنی په غضب کوه، کله بیا د راوستلو د لپاره غضب کوه، او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بله ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی پیس کیږي، بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا به چې پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو د دغه څه ګارنټي ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پوښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پوښتنې دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکرات کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور که دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبیعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامی جرګې شوي دي هغې پرېکړې کړي دي چې موږ دا خلک واپس راولو، دا هغو نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي او فوج دغه موضوع ورکړې ده، دا الریډي فکسډ موضوع وه چې تاسو به په دې خبره کوئ، دې دپاره به کار کوئ، که یې حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي دا کار. موږ اولس دغه پوښتنه کوو چې ګارنټي سره د راتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوئ، که چیرې د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوئ؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د پاره تیاری ته د امن نام ورکول که چیرې کیږي، موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. داسې نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي، دا خطره خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځه میاشتې پسې معاهده ماته شوه، چې معاهده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګرنټي ده چې معاهده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیپریسس چې کوم دي، د دغه فیصلې، د دغه فیصلې ملبا، د دغه معاهده ملبا، دا به په چا راځي؟ دا به پښتون قام راځي، دا به پښتون اولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي، په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي، مسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادی کی، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډېره ښه خبره نه ده چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار، یو داسې خبره وشي چې هغه د عام ولسونو په ګټه وي. هغه
د دې لپاره بې حکمت عملي څه ده ستاسې په نظر مانی په کار بیا څه دي؟
زما په نظر باندې دغه ټول چې څومره هم سره روان دي، دا دا حقیقي چې کوم یعنی ولسی نمائندگی ده، دلته سیاسي قوتونه دي، دلته دا ولسونو نمائندگی ده، دغه ټول دا د ټول راوغوښته شي، د دغه نمائندگی ده راوغوښته شي، سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکړي چې سټیټ به دلته یعنی عام ولسونه خو انصاف غواړي، عام ولسونه د جبر او ظلم نه ستړي دي، سټیټ به شورټي ورکوي، ګارنټي به ورکوي چې په دې خاوره باندې به هیڅ ظلم جبر په عام ولس باندې ته هیڅ چا لړخ نه کیږي. سټیټ به دا شورټي یعنی شندي دا به ورکوي چې عام ولسونه به په دې نامه باندې بیا نه ځپل کیږي.
له تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې د خبرو په موضوع مو د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مخکښ منظور پښتین نظر واورید.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ورځو کې د قبایلي سیمو انضمام ورځ چې پرون په 1 مې وه د قبایل تحفظ مومنټ لخوا د تورې ورځې په توګه ومانځل شوه. د قبایل تحفظ مومنټ مشران وایي د انضمام ځکه مخالف دي چې په دغه کې هیڅ پرمختګ تر دمه نه دی شوی او نه به وشي. بل خو بیا په قبایلي ضلعو کې د حکومت استازي وایي په قبایلي ضلعو کې د مخکې پرتله زیات کارونه شوي، خو بیا هم هغوی کوشش کوي چې په قبایلي سیمو کې څومره هم پرمختیایي کارونه دي هغه بشپړ کړي. تفصیل د طارق قرضی په دې راپور کې.
دوی پرون په مشتي میلا کې راغونډ شوي ول چې په لاسونو یې تورې جنډې وې او دا نارې وهلې د قبایلي ضلعو انضمام نامنظور او قبایلو ته دی انصاف ورکړل شي. د سیمې نجیب الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی له اول ورځې د انضمام مخالف دي، ولې چې په دغه صورت کې پرمختګ نشي کېدی او زیاتوي. په خیبر پختونخوا کې ور شاملېدو باوجود سیمې شاته پاتې کېدل، اوس د دوی خبره صحیح ثابته شوه.
او د نن کوم یوم سیا ورځ مو منو او د صرف مقصد مدارې څخه قبایلو سره کوم ظلم شو، زیاتې شو، د قبایلو کوم پہچان ختم شو، دا په باره کې نن 31 مئی سکوم منزلم په ټولو ایجنسیانو کې.
بل خو په یا سیمه کې چې کله قبایلی ضلعو د انضمام ورځ د تورې ورځ په توګل منزل کېدله، نو ځینو نورو خلاف وکړو او هغوی مبینه احتجاجي درنه د کېدو لپاره هغلته پرنه خودل. په مشتي میلا کې د بازار مشر حلیم ګل مشال لډیو ته وای اول دا چې موږ د انضمام خلاف نه یو، او بل څوک چې د علاقې امن خرابوي او یا ورته مشکل جوړوي نو هیڅ کله بور سره شامل نشي او زیاتوي په علاقې کې هغوی ذاتی مقاصد حاصلولو او دوی خاص ایجنډې په تحت د خلکو گمراه کېدو لپاره د انضمام خلاف دا مهمه روان کړی دی.
خو دځه کې کوم ځای اوسیدونکو دي ځای خل دي هغه سره دا خبره ونه منله نو هغه دځه کې د چاک د مشتي ملي چاک بندونو کوشش هم وکړ او ځای اوسیدونکو هغه ته پرې نخللو نو ځای اوسیدونکو هغه ته ویل سره مو کوم انزمام شوی دینه مو مطمئن یو.
موږ چې کله په دغه اړه په صوبایي سیمبلی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی لسید غازی غزن جمال وپوښتل چې آیا ولې د علاقې ترقي تر انزمام وروسته ونه شوله نو هغه په جواب کې وویل دا خبره ټیک تا چې قبایلی ضلع د ورګړېدو د هغې عمل خلاف سوچ په سیمه کې موجود دی خو که څوک دا وایي چې هغلته کار نه دی شوی نو هیڅکله به یې ونه مني بلکې سیمو د مخکې په مقابل زیات پرمختګ کړی.
بالکل زمانه کارونه اوس هم ډېر پاتې دي ډېر د کولو دي خو موږ ته دا قتل په کار دي سه آیا زم کې دلو نه مخکې سه حالات او سونه فاندنګ او هغه نه بعد سه حالات دي او سونه فاندنګ دي او کم ځکه غلطیانه شوی دي.
د پاکستان د پارلمان لخوا د قانون تر منځوري دوه پاس د هغه وخت ولسمشر ممنون حسین د 2013 کال په مئی کې آئینی بدلون لاسلیک کړو چې ورسره سم قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې. کڅو هم هغه وخت په زیاته توګه ځای ولس د انزمام هغه فیصله ته هرکلی ویل وو خو ځینې داسې ویل چې د هغه ګام سخت مخالفت کړی وو. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
اودون کراسو یو بلې موضوع ته د میپ او در شمه یعنی پرون د خبر ضلع په بیا بحالۍ څانګه کې د تیرا د کډوالو د ستنېدو او هلته په روانو پرمختیایي سکیمونو غونډه شوې ده. بلخوا بیا د سیمې خلک وایي چې په عمل کې هیڅ په نظر نه ورځي او هلته په تیرا کې لا هم یو شمېر سهولیات ته دوی اړتیا لري. تفصیل د فرحت شینواری په دې راپور کې.
د مئی په درشمه نیټه د خیبر د ډیپټی کمشنر په دفتر کې په بیا بحالۍ څانګه کې د خیبر ضلع د یو شمېر سرکاري محکمو غونډه وشوه چې په هغې کې په تیراو خوشا سیمو کې د روانو حکومتي پرمختیایي پروژو مکمل کولو او د تیرا کوکخیل کډوالو د ستنېدو بلې لړۍ پیلولو او هغوی ته سهولتونه ورکولو باندې خبرې اترې وشوې. د خیبر د بیا بحالۍ څانګې یو چارواکی انس خان مشال ریډیو توای
سکیمونه دي د سکولونو او د صحت مراکزو بحالی ده پاغې کې د عملی تعیناتی ده د روډونو بحالی هایډرو پاور پروجیکټ او نور ګڼ شمېر ترقیاتی کارونو باندې تفصیلی گفتگو وشوه. په وادی تیرا کې د سکولونو آبادکاری دپاره او دې کې تعلیمي سرګرمیا جاری کېدو دپاره په هنګامي بنیادونو باندې د اساتذه کرامو د نجی ارګنایزیشن په مدد سره برتای عمل شروع شوی دی چې د هغې د تربیتي سیشن چې کوم ټریننګ آغاز دی هغه د 28 مئی نه شوی دی چې دا به را روان هفته کې مکمل کیږي. په دې سکولونو کې ماشومانو لپاره کتابونه او ضروري فرنیچر فراهم کیږي. د تیرا په سیمه کې د مختلفو علاقو چې کوم خلک پراته دي د هغې د علاج لپاره مختلف قسمه صحت مراکز چې کوم دیغي په بحالۍ باندې کار شروع دي چې هغه هم ډیر زر بحال کړی شي. د تیرا په علاقه کې په میدان بازار کې چې کوم د اور د وجې نادرا او احساس سنټر سوځیدل او داغي دوباره بحالۍ د پاره کار شروع دي چې هغه هم آینده هفته کې تر سره ورسي.
دا چې دغه کډوال کوم ستونزو سره مخ دي او دوی څه غواړي په دې لړ کې مو په جمرود کې ځنې کډوالو نظرونه راغونډ کړي او دوی وایي
ځنې کمال مونږ ته خو لیا واپسي سروې مونږ نه شو یو کمې بارم هاروغلی یو غا مې سو کم نه کوي او مونږ ته دومره مشکل دي بار چې نه مونږ ته سکول غشتا چې مونږ ته سکول یو نه مونږ پاسې مونږ سره یې اسپاتول شته دی. مونږ ته ټول نه پیلا ضرورت دی جمعه ته بیا دوه نمبر کې اسپاتول دی هغه باوجود مونږ ته سکول دی چې مونږ ته درې شیان بیا غا سارا کې ټول نه ضروري شي دی مکمل وی جاړو چې څومره دوی هیڅ شی په کې روغ نشته.
جی مانا مو واحد ګل ده هلته مونږ کورونه چې کوم ټول ویرونه جوړ دي او د سترګن کې بل خو یوم داسې کور نشته پکې چې مونږ پکې سترګن او ټول چې کنه خپل ټینټونه کې وسیږي د اوبو اس قسمه بندوبست نشته خل چې کوم نه پسرونو باندې یا ځان یو چا خره خسته هغه باندې او بخې جوي
او پسې شورې دا
او پسې شروع سره تلی اوسې نشه د ستې کنه پس او پس درومي.
نما نما عبد الله د زاد قوم کو خل نه تیران تعلق ساتم مشکلات ډیر دي لگ نه بالکل عمل شته چې کوم حکومت اعلان کوي زیاده شه موکو پروژه موکو داسې کو مونږ نه رسیدلی سبا خبره دا چې غیر سړي دا شه نه رسیدله.
د خیبر کوکی خیل کډوال په 2013 کې د بدمنې او جګړو لامل به کور شوی وو او د دوی خوښه شل زره کورنۍ په جمرود کې خپل خپلوانو کړه مشته شوی. په دې کې د ځنې کورنۍ ستنېدو لړۍ مکمل شوی خو بیا ځنې لا نه دي تللي او د خیبر د بیا بحالۍ څنګه وایي چې د ستنېدو بله لړۍ به د جون په 10 نیټه پیل شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ استی 5 بجې شوی. له مشال زمي د خبرونو لنډي زو
په افغانستان کې د پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره یو 50 کسیزه جرګه د کابل په سفر ده. په دغه جرګه کې د ملکنډ او قبایلي زلو مشران، پخواني سرکاري افسران، سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخواني غړي شامل دي. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوې جرګه پوز لیږلې او د هغوی په خوښه به خبرې پر مخ وړي. منظور پښتین د ایدانن له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې لیږل شوې جرګه د ولس استازیتوب نه کوي. هغه د پاکستان پوځ یا حکومت تر اوسه د دې جرګې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې له قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې له ټي ټي پي سره په مذاکراتو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نو حلقه بندوي کې د پخواني فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکۍ له منځه وړي دي. کمیشن د مې پر 1 د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو د حلقه بندیو لومړني فهرستونه خپاره کړي چې د قومي اسمبلی چوکۍ د 322 پر ځای 324 سره چټي شوي دي. د بلوچستان په نړۍ کې تر ځبک لاندې مان چودنه کې 2 کسان وژل شوي دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سردار محمد رفیق ترین پر مشال رادیو ته وویل چې وژل شوي کسان ورونه دي او د مې پر 1 د هرنای په شارا قسم کې هغه وخت مان ور باندې وچاودي دي کله چې د دوی د اوبو ټانکر له هغه ځای تیرې دي. او د نړۍ د کیتولو کې سویان مشر خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسلې په توګه نسی کارول کېدای. 50 کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سینټ پیټرز څلور لارې کې د معمول غونډې د وینا پر مهال وویل چې له اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوردونکو، په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو پرمختګ ته دوام ورکړی، متحده ایالاتو اعلان وکړ چې یوکرین ته د توغندیو پرمختللي سیستمونه ورکوي چې تر 80 کیلومترو پورې اهداف په دقت سره ویشتلی شي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې دونباس په سیورو دونیتسک خار کې چې ډېری برخې روسی ځواکونو نیولې دي، خای تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. نور تفصیل ورجاس نوري وړاندې کوي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویل چې په سیورو دونیتسک خار کې چې ډېر برخې د روسی ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سر هایډی نن وختي په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسی ځواکونه پر سیورو دونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړۍ ته هم دوام ورکړی. نوموړي ویلي روسیې په دې خار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک هم پنهخه کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا برید یو لیونتوب بللی، خدای هم ویلي چې دا نوره د حیرانتیا خبره نه ده او د روسیې د پوځ د قمندانانو او د سرتیرو لخوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومترو پورې لرې اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته د دغو وسلو له ورکولو سره وروسته له هغې موافقه وکړه چې له کیف څخه دا ضمانت واخیست چې له دغو توغندیو به د روسیې د خاورې دننه د اهدافو د پنهخه کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیستمونو ورکول د امریکا د هغو 200 میلیون ډالرو نوې مرستې یوه برخه ده چې په پام کې د دا هېواد له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمیر چارواکو په خبره چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي، په دغو نویو مرستو کې به دغه راز هلیکپټرې، د جاولین په نوم د ټانګ ضد وسلو سیسټمونه، تکتیکي ازغروالي وسیلې، د وسلو پرزیا او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالاتونو غوښتي وو چې ورته لیک دونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیسټمونه ورکړي چې په یو وخت 300 کیلومتره پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا تېره اونۍ ویلي وو چې دوی دغو وسلو ته سخته اړتیا لري، خو واشنګټن له دغو لنډ واټن ویشتونکو توغندیو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنګټن په عین حال کې له کیف غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي، چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو، د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي د په نښه کولو لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورودونیتسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود، د اوکراین د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي دې ویره شته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي اوبو، خوړو، درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ټینګار کړی چې جنک کی او خزه باید وکول شي افغانستان کې خونځي ته ولاړ شي. دغه راز دوی پر دې هم ټینګار کړي باید خزه کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړ توګه برخه واخلي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم چارواکي ګډون نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي ترهی هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوال وو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولای شي خونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړ توګه برخه واخلي. د دې په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغیزمنوي. اغلی هاکالا په خپل ټویټر باندې لیکلی غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او په دې اړه یې دریس څه دی خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا تو هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
اوریدونکو، په خوست کې له نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو دولتي ازموینې پیل شوي چې په خصوصي روغتیایي انسټیټیوټونو کې یې 2 کلنې روغتیایي زده کړې کړي دي. فارغان د دې کار هرکلی کوي او وایي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دندې کولی شي چې د دې ازموینې اسناد ورسره وي. تفصیل په دې راپور کې.
کوم کسان چې په دولتي ازموینه کې بریالي شي هغوی ته د روغتیا وزارت لخوا رسمي اسناد ورکول کیږي چې بیا کولی شي په حکومتي او خصوصي روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کړي. غوټۍ چې 2 کال وړاندې د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو له انسټیټیوټه فارغه شوې ده، مشال راډیو ته وویل د دولتي ازموینې او اسنادو د نشتون له کبله څو ځلې د کارونو فرصتونه د لاسه ورکړل.
کله چې انټرویو اخلي موږ ته وظیفه نه راکوي، د دې لپاره چې دولتي ارزیابي مو نه وي ورکړي، نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کار کې یو ځلې باید دا د اگزیټ امتحان آمادګي ونیسي ترڅو موږ وکړی شو په دولتي سکتورونو کې خپلې وظیفې وکړو.
سیما بریمن هم 2 کاله مخکې د حکیم تړیوال انسټیټیوټ د نیمه طبي زده کړو له برخې فارغه شوې ده. خو د دې په وینا چې په دې موده کې نه ورته دنده پیدا شوې او نه یې په مسلک کې عملي کار کړی دی.
دا چې ما په قدرې شفخانه کې امتحان ورکړو، ان تر دې چې ټوله پارچه مې سیخه وه، کتلی شي هر څه انټرویو ته کامیابه شوی وم، خو د دې په اساس چې مې دا امتحان نه و ورکړی، مې اسناد نه وي ارزیابي شوي، مې نه کومې پتې شوې. نه د دې څخه مې هیله ده چې مې ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې مې ته د کار زمینه برابره کړي.
په دولتي ازموینه کې شفافیت هغه مسله ده چې امتحان ورکونکي په اړه اندېښنه لري.
ایمانو محمد الله، موږ دا یو سیمه صرف شفاف پروسه واړو، موږ په خپل سر ګل دل د زیاتره خلک راغلي دي په یو نام او په بل نام په واسطه باندې نشټون نام فارغ شوی دی، په اگزیټ اگزام کې دی په واسطه بازي په دې شهر مل خپل ځانونه کامیاب کړی دي. په دې کې تاوان ده چې په دې کې کوم خلک چې واقعیت لیاقت لري، استعداد لري، دوی غو هغه لیاقت پټ پاتې کیږي، او کوم خلک چې واسطه لري او چا خبر نشه نخ لري هغه مخته کیږي.
بل لور ته د خوص روغتي چارواکي د طبي زده کړو د محصلانو او مسؤلانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی هڅه کوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د طبي زده کړو فارغانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وویل
ساعت امیر یسد بو ان شاء الله العزیز د مرکزی دولت څخه بار بار غوښتنې کو ترڅو هر کله په دې غزه کې امتحان وخستې شي. موږ بار بار کوشش کو چې دغه پسې نه هم کام شي. مخکې لګ مشکلات ول خو د اسلامي امارات پر تاک سره بو موږ دې تا زمينه مسیدو چې هم علاوه پر تسیمه هم نګدې کې چې ځې خلک کې دې ته اطمینان ورکو چې ولته بو دې موږ استخدامو.
کسه هم شاوخوای ونی ملسی زمخ کې د خوص پروختونونو او کلینیکونو کې د روغتیایی کارکونکو نرسانو قابلگانو او حتی ډاکترانو کمی و چې دا مهال تر ډیره د مسلکي کسانو د کمښت ستونزه هواره شوي. خو د نورو برخو په شان د روغتیا په برخه کې هم زرګونه مسلکي کسان کار نه لري.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې اردن کو د خیبر پختونخوا اسمبلی په صوبه کې د ماشومان پر ضد د جنسي تیری او زورونو خلاف قانون کې د بدلون بل منظور کړي چې تر مخه به یې د ماشومان پر ضد د جرمونو کې ککړو کسانو ته د مرګ یا عمر قید د سزا ترڅنګ د درنو جرمانو سزا هم ورکول کیږي. دا ترمیمي بل چې حکومتي اپوزیشن ګوندونو په ګډه جوړ کړی پکې ویل شوی چې عدالتونه بعد د ماشومان پر ضد جرمونو مقدمه په یو میاشت کې دننه فیصله کوي. پایتپسل له بخورا غلام غوس راک.
خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی په 1/15 نیټه د ماشومان د تحفظ او خیر خیګړی د ترمیمی بل منځوري ورکړه. دغه بل په اسمبلی کې د منځوري لپاره د قانوني چارو صوبایي وزیر فضل شکور وړاندې کړو. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبې کې په ماشومان د جنسي تیریو د مخ په زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره دوی د ماشومان د ساتنې او خیر خیګړی د زره لسم په قانون کې ځینې بدلونونه راوستل او د ماشومانو سره په ناروا او غیر اخلاقی چلن کې ککړو مجرمانو لپاره سختې سزاګانې تجویز کړې دي.
مین پکې چې ویم د سزاګانو دا دغه ځکه چې تاسو یو ټایم کتلو نو ډیر زیات په دا شکایت باندې راتل ماشومان سره د زیاتې او دا غوا او دغه شیزونه نو هغه کې دا سزاګانې چې لري هغه کیپیټل پنیشمنت وته یې خېده یو زمين د طرف یو دغه تل چې کم کسان دا زیاتیو کې ماشومان سره دوی د پانسی شي او کولیام د پانسی شي یو هغه موږ نیګیټ کومې چاره دا د انټرنیشنل کمیونټي سرمنګ یو دغه وسو کنه دغه دغه موږ نشو کول خو غوی لپاره چې سزا کوم دا هغه میکسیمم برقرار او ساتل شو دغه شاید د درې نور دغه دی پغی کې امندمنټس او ډیر زیات ضروری دغه ان شاء الله تعالی دې سر زمين چې کوم ورک پلیسز کې د ماشومانی د دې د حفاظت پم کیږي د کفالت پم کیږي ان شاء الله
د دې قانوني مسودې تر مخه د ماشومانو سره په جنسي تیریو کې ککړ کسانو لپاره د مرګ د سزا یا د ټول عمر د بند د سزا تر څنګ د 500 نوخله تر او یو لکه روپو پوری د جرمانه سزاګانې هم مقرر شوې دي د دې ترمیمی بل تیارونکو خصوصي کمیټه غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل
دا خشې دادی په دې بل کې شوه دي چې موږ دې ته پاره یو ډیټا بیس اوس مینټین ساتو چې کم ماشوم ریسکیو شوه دي یا کم ماشوم ته چې موږ سر ریلیف ملاو شوه دي یا غا ټارګټ شوه دي یا ابیوز شوه دي خدا نه خواسته نو هغه ماشومان یو ډیټا بیس په موږ سره وي چې موږ ته یو کمپلیټ موږ ته ډیټیل ملاوي کې چې څومره ټرافیکینګ کې شوه دي څومره انوالو شوه دي ماشومان سره زیاتانه شوه دي یو خدا دوه ما چې کومه خ خبره د دې بل کې دا هغه دا چې موږ به د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ انډر په یو ريجستر د ابیوزر بل به مینټین ساتو با هغه کې به دا بینیفیټ تحقیقی چې هغه ابیوزر سبا دسې سچرته ځی کې نوکری کول غواړي چې کمزې کې ماشومان کې نه پاسي سچرته سکول کې مثال شو یا چرته دسې ترانسپورت کې نو هغه باندې په پابندی ببی
د دې ترمیمی قانون جوړولو د کمیټې د حزبي اختلاف یو غړي احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون تر مخه به اوس عدالتونه د دې پابندوي چې په یو میاشت کې د نن به د ماشومانو د جنسي زورونو د کیسونو فیصله کوي
تاسو وګورئ دا قسم کیسونه په دې ماشه کې زیاتېږي لګیاتی هغه د پروټیکشن لپاره مونږه قانوني نقطه راوړې دي چې مونږه د سيزونا ټرایبونل مونږه پابند کړی دي چې ودین 30 ډیز باندې دا فیصله کئی او خاص کر کم خلق دے کے ملزمان یا مجرمان ثابت شی اب اس چرتا آرگنائزیشن کے سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے با اگر ملازمت نشی کولے دین علاوہ نور ڈیرے نقطے ہم پکرا وستی دی خبر دادا دے معاشرے کے نور ڈیرے خبر دی چی کم دا بیماری خلاف مونگتا پکار دی چوکو کم معاشرے کے دا سوال جرت ختم شی التا تشدد زیاد سی برداشت ختم شی التا شدت زیاد شی نو خدای تو گورے دا معاشرہ داسی طرف تا بوزه چې کم زی سوال کولو خوف نه انسان تا دل وجہ دا زمون ما شومان تشدد نشانه جوړیږي لګیا دی
د ماشومانو د تحفظ په دې ترمیمی بل کې د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړ کسانو ته د ټول عمر بند یا د 15 کلونو پورې د بند د سزا ترڅنګ د 15 میلیون روپو د جرمانه سزا تجویز شوې ده او د ماشومانو سره د ناروا چلند پر مهال د غیر اخلاقی ویډیو جوړولو او ویډیوګانو د شریکولو په سر هم د بند او جرمانه سختی سزاګانی مقرر شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوردونکو پاکستان کې د بجلی کمښت یا شارټ فال 2000 میگا واټه ته رسیدلې دي یعنی د بجلی د پیداوار او ضرورت ترمن فرق 2000 میگا واټه دي د بجلی د څنګ په وینا ضرورت 28200 میگا واټه دي او پیداوار یې 21200 میگا واټه دي خو په داسې حال کې چې په هواد کې ګرمي زیاته شوه د بجلی استعمالونکو وایي د بجلی بندښت یا لوډ شیډینګ یې امروزه ژوند او کاروبارونه سخت متاثر کړي بلخو باقی حکومت وایي هڅه کوي چې دا سونزه د تزر احوار کړي په تفصیل سره واستر ژوند کوي
د ګرمۍ د زیاتېدو سره د بجلی بندښت او یا لوټشیډینګ هم سیوا شوه د بجلی پیدا کونکي اداري پوینه چې په ټول ملک کې د بجلی شارټ فال یا کموخت 2000 میگا واټ ته رسیدلې یو میگا واټ د بجلی د اداري د حساب تر مخه 1000 کیلو واټ یا 100,000 واټ وي د بجلی د استعمالونکو هغه که کمرشل یا کارخانه داران دي او یا بیا که د کورونو د پاره بجلی لګول وي پوه نه چې د مئی په میاشت کې د بجلی بندښت کې اضافه شوی احسان الله مومند النمره ماربل انډستری سبحان خور مالک دی مشاد رډو ته د مئی په 1.5 اول بجلی ګران شو بیا تیل ګران شو اوس د بجلی بندښت شروع شو نو کاروبار ور سره اغیزمن شوی دی.
په کارخانو کې هم همدغه مسله د بجلی زیر راځي. بجلی ګران کړم نو لازمی دی اثر چې کوم په کارخانو ولا پریوزي ځای دی نمک تیل ګران شو. د یو وړو کې کارخانه بل جګم دی نو تقریبا چې د سلور لوکو نه والا نو به چې کومه سیوا کې مطلب شپږ لکه اته لکه لس لکه داسې دي چې پندرہ لکه روپۍ بل هم پکې راځي. دومره سر لیبر هم سیوای کارخانه کې
د جیو ٹی وی او د انګریزي اخبار د نیشن د خبرونو تر مخې پاکستان کې د بجلی ټول ضرورت 28200 میگا واټ ده، خو په پیداوار بیا 20000 او 200 میگا واټ ته راټیټ شوی. جیو ٹی وی د مای په دیرشم د بجلی د محکمې د سرچینو لخوا لیکلي د تیلو، ګیس او د کویلي د کموخت وجې بجلی جوړونکو زیاتره ماشینان او یا پلانټونه ولاړ دي چې زورې د هغه سیمو په خلکو پرې وځي د کومو سیمو نه چې د بجلی بلونه کم غونډېږي او یا یې بجلی محکمې ته ګټه کمه رسي. د نپرا یا د بجلی د نظم د ادارې په پاڼه د بجلی د کموخت یا په پیداوار د کمی په حواله سره سند لیکلي. د ډیلی پاکستان نومي اخبار په پاڼه دوی لیکلي ممکن ده نپرا به په روان هفته کې 69 د 9 روپو پورې د بجلی یو یونټ ګرانور اعلان وکړي. همدغه خبر په نور اخبارونو کې هم چاپ شوی. دوی لیکلي د آی ایم ایف نه د قرضې اخیستو لپاره به دغه کم پورته کوي. په نوي قیمت د بجلی بلونه به په جون میاشت کې د خلکو نه اخیستل کیږي. اخبار زیاته کړي موجوده قیمت 14 روپۍ یو یونټ دی ولې نوي قیمت په 23 روپۍ یونټ اخیستل کیږي. د وفاقي وزیر خزانه مفتاح اسماعیل لخوا هم ملک کې به د خراب معاشي حالاتو د سمولو لپاره د بجلی او تیلو قیمتونو زیاتول ضروري وي ولې په ځینو شیانو به ټیکسونه هم زیاتولی شي. مفتاح اسماعیل د مای پښپګوشتمه ویلو دوی پیټرول 10 روپۍ ګران کړل ځکه چې د آی ایم ایف نه د قرض اخیستو لپاره د سبسډي شرط ختمول او یا ټیکسونه لګول ضروري وي. د کمالی مومند اوسیدونکو اسماعیل خان مشال ریډیو ته د مې په یو دیرشم وویل د دوی په سیمو کې بجلی ډیره کمه شوې ده او تر دې چې د دوی واړو واړو ضرورتونو نشي پوره کولای.
موږ علاقو کې کلو کې تقریبا بجلی نیم نیم ګنټې له یا پاو واخله یا داسې درې پاو ګنټه خو ډیره په مشکل سره چلیږي. اگر بجلی ډیر لوی کموخ دی خو د هغې د کمی د پوره کولو لپاره خلک اوس لګیا دي د سکلو اوبو دپاره یا مثال درزین چې کم دي یا د نور دغه دپاره خلک سولر سیستم په کار ډیر راولي.
د مای په دیرشمه د ریډیو پاکستان د خبر تر مخې د انرژي معنا بجلی او نورو محکمو وفاقي وزیر خورم دستګیر خان په اسلام آباد کې ویلو حکومت لګیا دی او د بجلی د ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي ویلو د کویلي نه بجلی پیدا کوونکي ماشینان به بدلولی شي او د بجلی ضرورت په د اوبو، ترکول، د نور او د هوا نه پوره کولی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اردن کو د خبر پختخوا د برج کونسل منتخب شوی مشرانو غوښتنه کوي چې د پرمختیاي مالی پنګو د چکونو د لاسلی کولو اختیار دی. د پخوانی بلیاتی نظام په څیر د سرکاري افسرانو پر ځای د ولس لخوا منتخب شو نمائندګانو ته ورکړل شي. دوی په دغه لړ کې د تیر دوه ورځو راهیسې د پختونخوا د اسمبلی مخ ته احتجاجي پرلت پیل کړی. تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو په اړه سره د عمل مخ ته نه دی راغلی. خو تېر ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې د مقامي حکومتونو د نمائندګانو د خیراتو په اړه د یو ترمیمي بل مسوده په اسمبلی کې وړاندې کړل شوه. تفصیل له پېښور د غلام بوس په راپور کې چې د مظاهرینو په غږ پیلېږي.
مانه به 20 لک چکار غوړي اپ په 10 لک روپۍ په موته پوتی شي اغه مد عزت کوم چاره نشکوه.
خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د احتجاجي ناسته په پښتونخوا صوبې کې د ترسره شوی بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د کامیاب شوی د ویلج کونسلو یا کلو د شورا د مشرانو لخوا د تیرو دوه ورځو نه دوام لري. په دغه محل د بنو د ماماخیلو د کلی چیرمین سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت د مالی پنګي د مصرف کولو د پوره پوره اختیاراتو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه چې د مالی پنګو د چیکونو د لاسلیک کولو اختیارات دي د پخوانی بلدیاتی نظام پرنګ د سرکاري افسرانو په ځای د ولس لخوا منتخب شوی نمائندګانو ته ورکړی شي.
داغا چیک اتھارٹی دد چیئرمین مخکې نظیم ورته وی شي اوس چیئرمین ورته وی شي دد چیئرمین او د نظیم سره به دا اختیار وو نو دا 2019 کې چیک اتھارٹی اختیار یې واخیست د منګ نه د منګ سره زیاتې وکړو منګ د احتجاج چې شروع کړی دی د مې د چیک اتھارٹی د برا شروع کړی دا چې دا د منګ نه اخیسته شو ده او چیئرمین په دې سپروایزر را چولې ده
د احتجاجي ناستی پر مهال د جانی خیلو د دویم کلی چیئرمین پیداور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج ته د پښتونخوا د نورو سیمو منتخب شوی نمائندگان هم را روان دي او د غوښتنو د منلو پورې به احتجاجي پرلت دوام لري
مونږ نن دوه ورځ ده چې دلته په درنه بند ناستیو درنه بند ناستیو مونږ یې د اچې کترټي والا اختیارات ورنه غواړو خو دغه پی ټی آی ګورنمنت دغه لپاره تیار نه دي او نور چې څو د احتجاج او ورته کېږي مونږ ته نور کسان هم را روان دي ترقی کارونو پر دا ضروري دي چې دغه یو ویلج کونسل یا د نیبر هولډ کونسل دغه لپاره خو د ایم پی ای او د ایم این ای چکر نه لګوي دغه لپاره خو د بلدیات یې الیکشن دغه لپاره شوی دی کنه
د حکومتي چارواکو لخوا تر دې دمه د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه سندي ویلې شوې خو تیره ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شیر اعظم وزیر د احتجاجي ناستې ته راغلی وو او هغه په دغه مهال دوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د بلدیاتي نظام په اړه ترمیمي بل د منظورولو پر مهال به هڅه کوي چې په نوی ترمیمونو کې د دوی د غوښتنو د منلو لپاره هم یو ترمیم شامل کړي پخوانی صوبایي وزیر او د اسمبلی غړي شیر اعظم وزیر په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
دا ګوره دا د عوامي نمائندگان دي دا د درې درې زره پنځه پنځه زره لس لس زره نمائندگان دي کوټ څوره وړي دي خو علاقه خدا بلش کونسل خو دی وی کنه نو وی سي د نمائندگان دي دوی ته د فول اختیارات په وی سي کې ورکو څنګه چې اوریجنل په 2019 اکټ کې موجود دي او سودا نو غچ راغې دا بل نو په دې بل کې به مسترمیمان راولو او دا خو عادل دي شته چې دفتر باور کوي تنخواه باور کوي او فند باور کوي او د سیګنیچر والا د لاله د چیک سیګنل ساين کوله والا چې چیک اختیارات ا به موږ منمن کراولو نو دا به خامخمنی
په عین حال کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مئی په یو دیرشمه نیټه د مقامی حکومتونو د نمائندگانو د اختیاراتو په اړه د یو ترمیمی بل مسوده هم په اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده خو تر دې دمه پرې د حزبي اختلاف او حکومتي غړو ترمنځ بحث نه دی ترسره شوی او نه په دغه مسوده د حزبي اختلاف او د حکومت غړي یوې موافقې ته رسیدلې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته هغه استي او لګ شبکې درې منټه کم شپږ بجې کې دن کې دي نو تاسو ته ورستي لند خبرونه هم وړاندې کوم او دغه راز درې منټه کم شپږ بجې شپې دي او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز وره
په افغانستان کې له پاکستاني طالبان سره د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره یو 50 کسیز جرګه د کابل په سفر ده په دغه جرګه کې د ملکنډ او قبایلي زلو مشران په خوانی سرکاري افسران سنیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده په خوانی غړي شامل دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویل چې کابل ته له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لپاره لیږل شوې جرګه پوز لیږلې او د هغوی په خوښه به خبرې پر مخ وړي منظور پښتون د ایدانن له مشال لري سره د خبرو پر مهال وکړه پښتون زیاته کړه چې لیږل شوې جرګه د ولس استازیتوب نه کوي د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه د جرګې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې د قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کړې وه چې د ټي ټي پی سره په مذاکرات کې خپل رول ولوبوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په نو حلقه بندیو کې د پخوانی فاټا د قومي اسمبلی شپږ چوکي لمیان زوړې دي کمیشن پرون د پاکستان د قومي اسمبلی او سوي اسمبلیانو د حلقه بندیو لمړنۍ نوم لړونه خبره کړي چې د قومي اسمبلی چوکي د 302 پر ځای 306 دیشته راچې شوې دي د نړۍ د کیتلوک یو سویانو مشر خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د جګړې پر مهال ډوډۍ د وسیلې په توګه نسی کارول کېدای. پنځه کلن پاپ فرانسیس نن د واټیکان په سینټ پیټرز څلور لارې کې د معمول غونډې د وینا پر مهال وویل چې له اوکراین د غلې صادرات درول د زیاتې اندېښنې لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې میلیونونه خلک په ځانګړې توګه په بېوزله هېوادونو کې پر دې غله تکیه کوي.
اودن کو دا مشازمی چتا سید خبرونو لنډیز باندې کو هم دې سره د مشال ډیو دن ورځې نه ساتا خبرونه پای تر رسیدي خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اور دې شي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو تاسو منګه په فیسبوک، ټویټر او دغه راځه په انستګرام هم تعقیبول شي. منګه وخت په تازه خبرونه او ویډیوګانې چو ہندس رخ پل قربا اسلام مومن اور دمشال ٹول ٹیم تا اجازہ روکے دلہ پمان خوختوں